پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خپرونه کې په کابل کې د ملکیانو پر یو کور د امریکا د برید په اړه د پینټاګون څېړنه کوي چې په دې برید سره هیڅ قانوني سرغړونه نه ده شوې. سرچینې وایي د پاکستان حکومت د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره په افغانستان کې پټې خبرې کړي.
خبرې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستانیو چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د روانې میاشتې په پای کې پیل شي، او په غزنی کې د ودونو لوړ مصارف او د خلکو بېوزلي.
د واده جهزیه نورشان ډیر قیمت دي، ډیر ځوانان داسې دي چې مثلا دوه درې کاله نامزاد پاتې شوي.
نور مطالب هم لرو، او د مخکښو ښځو په اونیز پروګرام کې له هغې مخکښې وکیلې سره خبرې لرو چې راتلونکي ته د امیدوارۍ په سترګه ګوري.
ولس زموږ پوه ولس دی، نو زه ډیره ناامیده نه یم، امید لرم چې حالات به د خیر سره بدل شي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. ټاکل شوی دی ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو لپاره خبرې د روانې میاشتې په 9 په ویانا کې پیل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خوله د بوسنا هرزګوینه د سولې ساتي ځواکونو ماموریت تمدید کړ. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د اګست په 9 په دغه برید کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 10 ملکي وګړي وژل شول. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د روسي د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ وکړ چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او له جګړې ډډه وکړي. د روسي د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماریا زخاروا پرون په موسکو کې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
различным этнополитическим силам страны.
موږ فکر کوو چې قومي سیاسي ډلې باید د اوس لپاره داسې هڅې ونه کړي چې د افغانانو ترمنځ د جګړې باعث کیږي. دوی باید پر داسې لارو چارو فکر وکړي چې ملي روغې جوړې ته لار هواروي، سوله ټینګوي، او په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د دوامداره ثبات او امنیت لامل کیږي.
په افغانستان کې د نوموتی جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم ډلې په دې وروستیو کې طالبانو پر ضد پوځي عملیاتو اعلان کړی. روسیې په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو په لیست کې داخل کړي او موسکو تر اوسه دا ډله د ترهګرو د ډلې په توګه له لیست نه ده لری کړې. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری له لوري به یو اندازه ژمنې مرستې نن په الوتکه کې کابل ته ورسیږي. یو این ایس سی آر وړم ورځ هم په الوتکه کې 3 ټنه وسایل او مواد کابل ته انتقال کړل. د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ژمنه کړې ده چې د ژمي تر پیلېدو مخکې به شاوخوا 15 بې ځایه شو افغانانو ته په افغانستان کې ژمنې مرستې ورسوي. د ادارې ویلي چې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله د ټولو بې ځایه شو شمیر شاوخوا 3.5 میلیون وګړو ته رسیږي. له ازبکستانه د افغانستان له لارې پاکستان ته د تجارتي لاریو تګ پیل شو. پرون د ازبکستان یو شمیر مالونه له تورخمه واوښتل او له پولیس سره دیتی د دې تجارتي مالونو هرکلی د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار معید یوسف وکړ. خاغلی یوسف په خپل ټویټر کې عکسونه خبره کړي چې په تورخم کې د دې تجارتي مالونو هرکلی ته درېدلی دی. له ازبکستان سره د افغانستان له لارې پاکستان ته د مالونو د انتقال تړون یوه میاشت مخکې تر دې په تاشکند کې لاسلیک شوی و چې طالبان کابل ونیسي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ لوبې سبا په کابل کې پیل شي. په دې سیالیو کې شاهین اسمایی، سیمرغ البرز، طوفان حریرود، میوند اتلان، اباسین څپی او د هندوکش عقابان برخه اخلي. ټاکل شوی ده چې نن په چواچول شي او څرګند شي چې کومه لوبډله له کومې یوې سره مخامخېږي. دا لوبې به 10 ورځې دوام کوي. خبرونه لازم دی راډیو اوري. ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو په اړه خبرې د روان نومبر میاشتې په 9 د اتریش په پلازمېنه ویانا کې بیرته پیل شي. دغه خبرې له 5 رئیس په ټپه درېدلې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د خدمتونو ادارې پرون چهارشنبه په یو بیان کې د دغو خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکړ او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باقری چې د تهران لخوا د مرکچي پلاوي مشري کوي هم په یو ټویټ کې تایید کړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به د نومبر په 9 نیټه بیرته پیل شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال خپل هیواد له دې تړونه وایست او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. تهران هم له غیر اورسته په دغه تړون کې کړي ژمنې کړي ځینې ژمنې تر ابخولاندې کړي او د بیلګې په توګه په لوړه کچا او زیاته پیمانه د یورانیم د بډاینې پروسه بیرته پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون چهارشنبه په یوه خوله د بوسنیا هرزګوینا د 16 ځواکونو ماموریت تمدید کړ. دغه اقدام وروسته له هغې وشو چې د چین او روسیې په خاطر په دې اړه چې د یوه پریکړه لیک ملاتړ وکړي له هغه د نړیوال 16 د استازي دفتر ترې لرې کړی شوی دی. د دغه پریکړه لیک له مخې د اروپایي ټولنې په مشرۍ 600 ځواک ته چې د U4 په نوم یادیږي د یو بل کال لپاره هلته پاتې کیږي. په تصویب شوي پریکړه لیک کې د عالی استازولۍ د دفتر عبارت وروسته له هغې لرې کړی شو چې اوسنی استازي کریسچن شمیت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل لومړني راپور کې ویلي و چې د بالکان سیمه کې پروت دا هېواد د بوسنه سربیانو لخوا د بیلتون غوښتونکو اقداماتو له کبله له بالقوه ګواښ سره مخامخ دی. د بیلاروس یو کارګو الوتکه د سربیا په جنوب کې لویدلې چې و کس پکې وژل شوی. چارواکي وایي د بیلاروس د ګراوند شرکت انټونوف 2NA الوتکه پرون د ایرکوتسک په سیمه کې ولویده. روسي رسنۍ وایي دا الوتکه وروسته تر دې له رادار ورکه شوه چې یو ځل ونتوانېده چې کښېني. تر اوسه د دې الوتکې د غورځېدو علت نه دی څرګند. په دې الوتکه کې 2 عمله د بیلاروسو، 2 پکې روسانو او 2 هم اوکراینیان. او د کرکټ د شلورونو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې ټاکل شوی ده چې نن استرالیا له بنگلاديش سره مسابقه وکړي. دا لوبه د استرالیا لپاره مهمه ده. بنگلاديش له دې جام څخه اوټ شوی او استرالیا باید بنگلاديش ته په لږ ډیر توپیر ماتې ورکړي چې نیمه پای لوبې ته هیله ژوندۍ پاتې شي. د نن ورځې بل لوبه د ویست انډیز او سریلانکا ترمنځ. د سریلانکا بل پړاو ته د وتلو هیله نه لري خو د ویست انډیز لا هم هیله شته. افغانستان پرون بل لوبه له هند سره وکړه چې لوبه هند وګټله. د شل ورونو د کرکټ نړیوال جام لوبه په متحده عربی اماراتو او عمان کې روان دي. دا لوبه د اکتوبر په 12 پیل شوې او پای لوبه د نومبر په 14 ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر وپانه پر تفصیل سره کتلای شي. د ازادۍ رادیو د وپانه پته د ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org. په دې خبرونه کې ز احمد تکال ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پخوانی ولسمشر اشرف غنی تیښته او د افغان حکومت سقوط د دې باعث شو چې د یو ټول شموله حکومت لپاره هڅې بې ګټې شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس ویلي امریکا په دې هڅه کې و چې د طالبانو او افغان حکومت په ګډون یو چوکاټ رامنځته کړي تر څو د 30 کلونو لاسته راوړنې بې ځایه ځای نه شي. خو ښاغلی پرایس ټینګار وکړ چې اوس په دې تمه دی چې طالبان په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د پخوانی لری شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیښته او د افغان حکومت سقوط د دې لامل شو چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د امریکا هڅې بې ګټې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو خبری کانفرنس کې د طالبانو په لاس د افغان حکومت د سقوط د څرنګوالي په اړه وویل. طالبانو ته په سولیز ډول د واک انتقال او په ټولګټونو حکومت حق شوی و خو له واک د لرې شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وتل دا هر څه ګډوډ کړل. نوموړي ویل کوم پلان چې امریکا جوړ کړی و له مخې له 30 کلونو کې لاسته راوړنې چې په افغانستان کې وي د هغې ساتل او هغې د ژمن پاتې کېدل د دې نوي پلان یو مخه وه. ښاغلی پرایس په خپلو خبرو کې وویل که دغو بحثونو پایله ورکړې وای او د افغان میرمنو خلکو اقلیتونو او داسې نور برخو حقونه په تیر شلو کلونو کې ترلاسه شوی وو ساتل شوی وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان په ټینګار سره وای طالبان باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي او د خپل خلکو د ارادې استازولي کولای وشي. لا دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلی و چې د پلان له مخې ټاکل شوی و چې ولسمشر غنی د طالبانو په مشرۍ حکومت ته واک وسپاري. هغه ویلی و چې له افغانستان څخه د مخکنی ولسمشر اشرف غنی تر وتلو یو ورځ مخکې هم له هغه سره په ټلیفون خبرې کړې وې او په هغه فشار راوړی و چې مطمئنه شي د طالبانو په مشرۍ نوی حکومت د واک د لیک له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوله. ښاغلی بلینکن دغه پلان په اړه په تفصیل سره څه نه دي ویلي، خو دای ویلو چې دا نوی حکومت به ټول شمول او ټول اړخونو ته به د منلو وړ وای. ولسمشر غنی د اگست په 15مه نیټه له کابل څخه ووت او بیا په خپل فیسبوک پاڼه کې له دوبۍ څخه په ویډیوي پیغام کې وویل چې د وینې تویدو او کابل ښار د بیچارۍ د مخنیوي لپاره افغانستان څخه وتلی دی. هغه دا خبره هم وکړه چې د وژلو پلان یې نیول شوی و. له دې وړاندې د طالبانو ویان ضد الله مجاهد هم ویلي و چې د مخکینی حکومت پر ضدل له هغه سره په تضاد کې رامنځته شو چې پلان یې نیول.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي د پخواني ولسمشر اشرف غنی تیښته او د افغان حکومت سقوط د دې باعث شو چې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره هڅې ناکامې شي. د زمري په څلور وشتمه د کابل له سقوط وروسته په کابل کې د ملکیانو پر یوه کور د امریکا د برید په اړه د پنټاګون تازه څېړنه ښیي چې په دې برید سره هیڅ قانوني سرغړونه نه ده شوې. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یوه کور د اګست په 9مه په دې برید کې د یوې کورنۍ د اوو ماشومانو په ګډون لس کسان ووژل شول. امریکایي چارواکي وایي څه چې دوی موندلي د اړیکو په پروسه کې اختلالات وو چې ډېر خلک پکې ښکیل دي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یوه کور د اګست په 9مه په دغه برید کې د یوې کورنۍ د اوو ماشومانو په ګډون لس ملکي وګړي ووژل شول. د امریکا د وسلوالو ځواکونو سرمفتش جنرال سامي سعید پرون چهارشنبه په واشنگتن کې خبر اعلان وویل چې پلټون کې ټیم هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې د دغه برید ترسره کوونکي ټیم ارزولي او پر اساس دغه برید ترسره کړی وو. د دوی پلټون کې ټیم د دې ترڅنګ دغه برید د اجرا کوونکو مکالمه هم وارزولې. جنرال سعید وویل د نه د موندلې چې قانون یا د جګړې له قانون څخه د سرغړونه شوی وي. هغه همدارنګه وویل چې داسې څه هم نه دي موندلې چې کوم کس دې داسې بې پروايي کړې وي چې هغه جرم وګڼل شي. جنرال سامي زیاته کړه هغه څه چې د موندلې د ارتباطاتو په پروسه کې اختلالات چې ډېر خلک پکې ښکیل دي د سبب شوی چې دا پیښه رامنځته شي. پنټاګون دې پیښې په اړه د خپلې څېړنې د حقیقت موندنې نتیجه په یو پاڼه کې خبره کړې او ټول راپور چې محرم دی نه دی خبر کړی. د جرمنی د ډی پی خبري اژانس راپور لمه خدای امریکا د دفاع وزارت چارواکو دغه ترسره شوی بریټ په لومړی ورځو کې د دې بریټ دفاع کوله او ویلو چې په هغه کې د اسلامي دولت ډلې سخت دریزي پنهخه کړی او ورسته له هغه چې امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانې په دې اړه د خپل څېړنې نتیجه خبره کړه. د سپتمبر په 18مه امریکایي جګپوړي قومندان د امریکا د مرکزی قومندانې مشر جنرال کینت مکنزي دا ومنل چې په دغه بریټ کې یوازې ملکی وګړي وژل شوی او هغه یې وتراژیک تیروتنه وبلله. د نیویارک ټایمز په څیړنه کې ویل شوی چې په دغه برید کې هیڅ یو ترهګر نه دی وژل شوی بلکې په غلطۍ ملکی وګړي پنه خښوي دي. د امریکا دفاع وزارت وروسته په یو اعلامیه کې ویل چې د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ ته باید تاوان ورکړي او د بهرنیو چارو وزارت سره په همکاري به هڅه وکړي چې پاتې غړي امریکا ته وروغوړي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې دغه برید څو ورځې وروسته له هغې وشو چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی د دیارلسو امریکایي سرتیرو په ګډون له 170 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور هم ټپیان شول.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لوو د مخم تر او ورځې دیونه خبري کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه په مکړی اقتصادي خبرونو ته.
افغانستان په تیرو لسو میاشتو کې 800 میلیون ډالر صادرات درلودل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی رئیس توکل احمد یار د پنځمه پورز ازادي رادیو ته ویل، افغانستان په تیرو لسو میاشتو کې زرګونه ټنه پیاز، وچه میوه، تازه میوه لکه انګور، انار، مڼې او اوګه بهر ته صادره کړي چې ټولیزه بیه 800 میلیون امریکایي ډالر ته رسیږي. دا په داسې حال کې دی چې په تیرو دوو میاشتو کې په بانکونو کې د افغان سوداګرو د پیسو بند پاتې کېدو او د افغانستان د سوداګریزو بندرونو او ګمرکونو د تړلې پاتې کېدو له امله سوداګر د وارداتو او صادراتو په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ وو. د فراه ولایت مرکز او په دغه ولایت کې د ابو نصر فرایي سوداګریز بندر ترمنځ دویم لاین سړک د جوړولو چاري بیا پیل شوې. د فراه لپاره د طالبانو د حکومت مرستيال والی مولوي عبدالصمد فاروق پرون چهارشنبه د دغه سړک رغونی د کار پیل په محل رسنیو ته وویل، یا سړک چې د فراه مرکز د ابو نصر فرایي له سوداګریز بندر سره نښلوي 160 کیلومتر اوږدوالی لري چې 80 کیلومتر به د ایران په مالی مرسته جوړیږي. د دغه سړک د جوړولو چاري په 1948 کال کې پیل شوې او هغه مهال یوازې 80 کیلومتر جوړ شو، خو د امنیتي ستونزو له امله 80 کیلومتر له جوړېدو پاتې وو. د افغانستان بانک له بانکونو څخه د پیسو پر ایستلو شته محدودیتونه نور هم راکم کړي او اوس د بانکونو مشتریان کولای شي په اونۍ کې 400 امریکایي ډالر او 150 افغاني له خپل حساب راو پسي. د افغانستان بانک پروندې ویلامې په خبرولو سره ویلي چې کچيري د بانکونو مشتریان غواړي چې په میاشتنی ډول خپل پیسې له بانک راو پسي، نو کولای شي 1200 ډالر یا 100 افغاني په یو میاشت کې راو پسي. له دې وړاندې د ډالري حسابونو لرونکو په اونۍ کې وازې د 200 ډالرو درا استلو او د افغاني حساب لرونکو په اونۍ کې د 100 افغاني درا استلو اجازه درلوده. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې افغاني له بهراني او اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نوی افغاني او نوی پوله، یو سعودي ریال درویش افغاني اتیا پوله، یو یورو 104 افغاني، یو انګلیسي پاوند 104 افغاني اتیا پوله، یو اماراتي درهم 104 افغاني لس پوله، زر پاکستاني روپي 1515 افغاني، زر هندي روپي 1200 افغاني او زر ايراني تومان 3 افغاني دیش پوله.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام کې پر کورنیو مسایلو نور راپورونه هم لرو، خو سورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د ایران د اټومي تړون په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ په ویانا کې خبرې بیا پیلېږي. سکل دا خبرې تر اوسه شپږ ځلې شوې دي. لومړی ځل په اپریل میاشت کې وروسته له هغه شروع شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن ژمنه وکړه چې که ایران خپلې ژمنې عملي کړي نو واشنگټن به هم دې تړون ته ستون شي. دا ځل واشنگټن له ایران غوښتي دي چې په ښه نیت خبرو ته کینی. احمد شیبر او په دې اړه نور جزئیات.
ټاکل شوی دی چې د نړۍ د پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دې میاشتې په 9 په ویانا کې خبرې بیا پیل شي. دا خبرې له 15 میاشتو وقفې وروسته شروع کیږي. له دې سره په لویدیځ کې د ایران د اټومي هڅو د پرمختګ په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې عملیاتي برخې په یو بیان کې د چهارشنبې پر اوسه ویل، د دې خبرو مشیبه اروپای ټولنه کوي او د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیا او ایران استازي به ګډون پکې کوي. د ایران د بهرنۍ چارو د وزارت مرستيال علي باقری چې د ایران د اټومي مذاکراتو مرکچي دی په ټویټر کې لیکلی دی چې د نویو خبرو د نیټې په برخه کې د اروپای ټولنې له استازي اندریک مورا سره چې د غونډې مشي کوي په ټلیفون موافقه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزارت ویل چې د ایران لپاره به د امریکا استازي رابرټ میلی د ویانا په خبرو کې د امریکایي پلاوي مشي وکړي او واشنگټن هیله مندي چې تهران دې چمتو وي چې دې خبرو ته ستون شي او په ښه نیت خبري پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي تړون څخه په 2013 کال کې بهر شو او پر ایران یې نوي بندیزونه ولګول. د دې په جواب کې ایران ورورو په تړون کې خپلې کړې شمندې لاندې کړې. یورانیم یې لږ ډیر غني کړل او پرمختللي سنټرفیوزونه یې نصب کړل. د ولسمشر ټرمپ ځایناستی جو بایدن چې کله په جنوري کې رسمن د ولسمشرۍ چارې پیل کړې ژمنه یې وکړه چې دې تړون ته به بیرته ور وګرځي، خو شرط دا دی چې ایران خپلې کړې شمنې عملي کړي. په ویانا کې په دې برخه کې د اپریل له میاشتې راهیسې شپږ ځله خبرې ترسره شوې دي او تر اوسه په دې شپږ ځله خبرو کې کومه موافقه نه ده شوې. دا خبرې هغه وخت هم ځنډنې شوې چې ایران د جون د ټاکنو په ترڅ کې سخت دریځه ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه انتخاب کړ.
ازادي راډیو ته غوښتنلی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشرانو سره پر اوربند خبرې کړي. د پاکستان پاوز او د تحریک طالبان پاکستان ته نږدې سرچینو د ازادۍ رادیو مشال څنګه تویلې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر له دې مذاکراتو بې خبري خودلې او د طالبانو حکومت هم په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اکتوبر په پیل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبر ورکړی و چې دې ډلې دا خبر رد کړی و. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو د مشال څنګه همکار پامیر ساحل راکوي.
سرچینې وایي د پاکستان د حکومت او د ناقانون ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په مخه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي دي چې دا خبرې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په پیل کې د اسلام آباد دا داوه رد کړې و چې ګواکې د هغې وسلوالې ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي، خو اوس سرچینې وایي د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. د سرچینو په وینا د مذاکراتو لومړی مقصد اوربند دی چې ورسره سم به وسلوال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد پوځ او استخباراتي ادارې به د طالبانو پر وړاندې خپل کار روانې دروي. دا خبرې پر داسې محل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د افغان طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې پر پوځ او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر دویمه له مشال راډیو سره په مرکه کې له روانو مذاکراتو بې خبري وښوده. د پاکستان پوځ د 2014 زیږیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړل چې ورسره سم طالبان له هغې سیمې ووتل. هغه وخت ګمان کېده چې ګواکې پاکستان طالبانو ته په ماتې ورکولو کې بریالی شوی او پوځ هم په 2016 زیږیز کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په بیا بیا وویل چې د وسلوالو ملای ماته کړي، خو له تیر شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړی دي او هغه یو شمیر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستانه جلا شوی وي ورسره بیا یو ځای شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر پر لومړۍ نیټه له ترکی ټلویزیون TRT سره په مرکه کې ویلي ول چې د طالبانو له یو شمیر ډلو سره خبري روانې دي. نوموړي ویلي ول چې که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته یې تیار دی. پر هماغې ورځ د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې د اکتوبر تر شلمې پورې اوربند اعلان کړ، خو تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم وړاندیز رد کړ او خپلو وسلوالو ته یې د حملو زیاتولو امر وکړ. البته دا لومړی ځل نه دی چې عمران خان له طالبانو سره د روغې جوړې په موخه د مذاکراتو خبره کوي. نوموړی چې په 2013 زیږیز کال کې په اپوزیشن کې وو، نو هغه مهال یې هم حکومت ته وړاندیز کړی و چې په پاکستان کې د تحریک طالبان ډلې ته د افغان طالبانو د قطر د سیاسي دفتر په څیر دفتر پرانیستو اجازه ورکړي. تر دې یو کال وروسته چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د خبرو هڅې کولې، نو هغه ډلې د عمران خان نوم د خپل استازي په توګه اعلان کړی و، خو نوموړي د هغوی له نمایندګۍ انکار وکړ. سرچینې وایي د تحریک طالبان او د پاکستان د استخباراتي چارواکو ترمنځ یو شمېر غونډې شوې دي او دواړه خواوې هڅه کوي چې د خپلو غوښتنو په اړه ژر تر ژره یوې هوکړې ته ورسیږي. د سرچینو په وینا د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشي کول دي چې په بدل کې به یې هغوی ډزبندي اعلان کړي. طالبان پر قبایلي سیمو د خپل کنټرول غوښتنه هم کوي چې د سرچینو په باور ورباندې د حکومت راضي کېدل ناشونی ښکاری. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2001 زیږیز کال کې جوړه شوې و چې له هغه وخت راهیسې له حکومت سره یو شمیر موافقې کړې دي چې د سولې باعث نشوي او د هرې هوکړې تر ماتېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی و. د پاکستان حکومت د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد د هیواد پر کچ عملیات اعلان کړل.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د غزنی اوسیدونکي په اوسنی وخت کې په ودونو کې د زیاتو او بې ځایه لګښتونو د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي که لګښتونه راکم شي نو د ډیری ځوانانو، پیغلو او د هغو په کورنیو کې به د ډیرو ستونزو مخنیوی وشي. د هیواد د نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم په ودونو کې زیات او بې ځایه لګښتونه رواج دي.
گلشان محمدی څو ورځې وړاندې په ډله ییز واده کې واده شوه. په دغه واده کې د 200 پیغلو او ځوانانو ترمنځ د ګډ ژوند مراسم تر سره شول. گلشن وای دغه کار ته ځکه غاړه کې خو د چې د دې په پلارګنی او خسرګنی دواړو کورنوي کې د واده لګښتونه راکم سي. نو موري زیاتوي په ودونو کې زیات لګښت د دې سبب شوی چې په دواړو کورنوي بوج راسي او د کورنوي ترمنځ ستونزې رامنځته کړي. دا زیاتوي
ما بله رضایت د طرف اومدیم هم حاجی آقا
زه د دوار لورو خوخه دل ترغلی ما هم می د حاجی آقا خوخه او هم زما خوخه ځکه چې ویزه لګښتونه می خوښ نه دي
اضافه رو ما خوش نداشتیم.
دغه پیغلی او ځوانان وای لدغه ګډ واده څخه هدف د لګښتونو راکمول او په ودونو کې د بی ځایه دودونو مخنی ول دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی جنی اوسیدونکي د دغه ځای له اوسیدونکو څخه په اوسنی وخت کې په ودونو کې د لګښتونو راکمولو غوښتنه کوي. دوی وایي بیکاری، غریبي او تقریبا په ټپه ولاړ سوداګریز حالت په ودونو کې خلکو ته د زیاتو او بې ځایه لګښتونو اجازه نه ورکوي. زکریا حسنزاده چې له دریو کالو کوژدې کولو وروسته یې لا هم کوژدنه د پلار پر کور ناسته ده وایي بې ځایه سیالي او په ودونو کې زیات لګښتونه د دې سبب شوي چې ځوانان له ډیرې ستونزو سره مخ کړي. کلونه کلونه د واده په لګښتونو اول ور غټلو پسې نورو هیوادونو ته مسافر کیږي. نموړی زیاتوي ځینې غریبي کورنۍ د سرمایدارو خلکو سره شالي نه کوي چې په ودونو کې زیات لګښتونه کوي. غوی د خپل شړی سره پخې غزوي.
خلک بیخي بې وزله سوي دي. اقتصاد نشته دي، کاروبار نشته دي. لبل خو د واده جهزیه نور شندیر قیمت دی. ډیر ځوانان انداسه دي چې مثلا دوه درې کال اش پوري نامزاد پات سوی دي د نو واس نه لري چې واده به وکي او کچر دي داسې مثلا د سجمی واده تر سره سي دا ډیر شبه په دې خاطر چې د ځوانانو د اقتصاد او د نورو کورنۍ او د بیوزل کورنۍ سره د اقتصاد ډیر کومک کوي.
اقتصاد پوهان په ودونو کې د زیاتو لګښتونو راکمول د ټولنې اقتصاد ته ګټه رسول بولي. په غزنی کې هم د هیواد د نورو سیمو پرنګ په ودونو کې د زیاتو او بې ځای لګښتونو دود رواج لري. دا په داسې حال کې ده چې له غزنی څخه هم تر 200,000 زیات ځوانان نور هیوادونو ته په خواري کلو پسې تللي دي چې یو لامل یې د ناوې ولور او د واده بې ځای او زیات لګښت پوره کول بلل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دا په چاڅو بستر کې چې ځوان سره ده دا مسلمانان چې په شهادت سره سوال دي دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي دا درندگان دي په دې باندې دي جنت والی دي په جنت کې وی هم نو ویني ځکه الله پاک په قران کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ما حكي عذاب لدا پیغام د مسلمانۍ او د زوسی په تور باندې باندې شروي چې د خنجرانم پوس او مسلمانانم په زوسی باندې خبر کړي دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه فنان دي دا درندگان دي دا د وزخ ته دي. یو مسلمان څوک مرته د وزخ ته دي دوی په شراو باندې ځان کړی دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ننګرهار ولایت د لارپول ولسوالۍ د چکناور د کلی نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلامه سم دا درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانی دومره تیز او په شغت باندې روان دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسیږي. همدغه سوداګانې خوراکي توکي او څومره چې دي وس څومره بندرونه را خلاص شوي دي خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي هغه کسان دي سوداګانې ګرانده وان یاره د څلګ سل روپی یا دس روپی دا هیڅ پخ نه دا څه پخ دی دومره پیسې خلاصېږي دا سل بم خلاصېږي خو دا ډېر ظلم او زیاتی دی چې بندرونه را خلاصېږي ورځ په ورځ باندې سامانونه خوراکي توکي را ډېرېږي خو بدبختانه په افغانستان کې ارزاني نه راځي. زمونږ د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی چې دغه تاجران چې کومې سوداګانې په ګران قیمت خرڅوي یې ارزانه خرڅوي او بیا دا په ساران یا دوکانداران په همداسې د غریبو خلکو باندې خرڅوي ډېرې جګې اندازه باندې سوداګانې خرڅېږي. کله که چې بدې منځې تصمیم وشو هېڅکله به د افغانستان خلک د مشکلاتو سره مخامخ نه شي. وسلام ګلدین چکناوروال.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولس بجه او دیرش دقیقی دی قدر منوریدون کو زموگ خاگل آزادی راژیو آوری پشت سو شیبو که دی آزادی راژیو اونیس پروگرام مخکا که خزی پیلیگی خوله حق مخکی اجمال آند دی خبرونو لندیس آوروی
په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې نه دی شوی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د اګست په 28مه په دې برید کې د یوې کورنۍ د وو ماشومانو په ګډون لس ملکي وګړي وژل شوي وو. ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوند کېدو په اړه خبرې د روان نومبر میاشتې په 28مه د اوترش په پلازمینه ویانا کې بیرته پیل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون چهار شنبه په یو خپل د بوسنی هرزګوینا د 16 ساعتي ځواکونو ماموریت تمدید کړ. د هندستان وګړو د دې هیواد په ګوټ ګوټ کې نن د دیوالی لمانځل داسې حال کې پیل کړل چې په دغه هیواد کې د هوا د ککړتیا او همدارنګه د کرونا وبا د خبرېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. او د کرکټ د شلوریز نړیوالو لوبو په لړ کې افغانستان د یک شنبه په ورځ د ابوظبي په ښار کې د نیوزیلند په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي.
مخکخې خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شي د خبريږي زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرو کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاسترابړونو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. په افغانستان کې شدي د خپل شلو کلونو لاسترابړونو راتلونکي څه ډول ویني پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره اغلی آریان یون د ننګرهار د خلکو په خوانی استاذ او مسکا سنگر نیازی خبریال او ټولنیز فعال ملمنی دي. یون صاحب ډیر مننه چې تاسو وخت وستی.
ډیر زیاته مننه. ډیر زیاته مننه تاسو نه هم سلامونه خپل اوریدونکو ته تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو ته ټول وړاندې کوم مننه.
که په لومړي سر کې یون صاحب تاسو موږ ته وایئ چې تاسو په افغانستان کې د پارلمان یو غړی پاتې سوی یاست، د خلکو استازي واسطه هلته اوس چې نور دیموکراسي یا ولسواکي په افغانستان کې نه د پاتې راتلونکي څه ډول ویني تاسو؟
دا غو ورځ نه چې من مبارزه د ډګر تر اوتیو نو همیشه خپل ولس سره وو او د دې هر غوښتنې په نظر کې نیولې، د دې ستونزې په نظر کې نیولې، تر ډېره حده پور خپل ولس سره پاتې شوی یو. او په دې ورځو کې چې ستونزې او مشکلات شته په افغانستان کې، بیا هم موږ امیدوار یو چې ان شاء الله ولس زمونږ په ولس ته او په هر څه باندې پوهیږي. نو زه ډېره نا امید نه یم، امید لرم چې حالات به د خیر سره بدل شي او بیرته به حالات نورمال شي، ځکه چې افغانستان مجبور دی چې د نورې دنیا سره ځان عیار کړي. موږ د دنیا نه ځان لري کولای نه شو. نو اوس ستوند او مشکلات شته، خو امیدواریم شته چې پورو رو به مشکلات حل شي او بیرته به افغانستان نورمال حالت ته راوګرځي. تر دې چې ولس سره موږ په تماس کې یو او ستونزې ډېرې لري، مشکلات ډېر شته، د بیکاري شته، همدا اوس او ځوانان زمونږ بیکاره دي، اقتصادي مشکلات شته، ځینې ځایوکه امنیتي ستونزې هم شته. خو سره د هغې موږ باید نا امیده نه شو او نه د مبارزې نه خپل لاس واخلو. همیشه به خپل ولس سره وو او د دغه ستونزو د حل دپاره به په ګډه سره کار کوو.
تاسو یادونه وکړه چې اوس هم هیله منیسته او خلک باید مایوسه نه سي. په داسې حال کې څنګه مایوسه نه سي خلک چې نور د دوی واک له لاسه وتلی دی، ولسواکي نوره نسته، جمهوریت نسته؟
زه امدا خبره کوم چې یو ظلمخ کې هم کله چې افغانستان ته طالبان راغله او د دې واکمنی و نو ډېر ستونزې پیدا شلې، خو دوی هم نتیجه ولیدله چې بلاخره حکومت راوپرځېدو او ختم شو. نو کچیر دوی بیا اوس افغانستان ته راغلي دي، کچیر تیر تجربې دوی بیا تکراری په افغانستان کې او دغه سه موضوعات ته توجه نه کوي، دنیا سره ځان عیار نکي او ستونزې او مشکلات په نظر کې ونیسي سي دولس، د فکر کوم چې بیا به هم د تیر برخلیک سره دوی مخامخ شي. نو زه کوم چې وخت چې یو طالبانو شل کاله جګړه وکړه، نو زه وایم چې دوی باید په دې هم پوه شي چې کچیر دا ستونزو ته د پای ټکی کینی دي او د ولس غوښتنې په نظر کې ونیسي سي، نو بیا به هم د تیر په سیر یو دغه سره مخامخ شي، ستونزو سره او بلاخره د سقوط حکومت دوی دې سره مخامخ شي. نو ځکه امیدوار یم چې دوی باید د تیر تجربو نه ګټه پورته کړي او د ولس غوښتنو ته لبیک وي. نو ځکه زه خپل ولس سره ولاړم او انشاءالله کوم حق او حقوق چې دوی دي او دوی په راضی دي او زما ولس د ښېګڼې لپاره دي، انشاءالله د دې ترڅنګ به ولاړ یو مبارزه به کوم تر څو هغه بیت لاسته راوړي. او که چیرې دا لاسته مرانغه، نو زه فکر کوم چې د دوی حکومت به هم پاتې نشي او بیت به بیا بل پړاو راشي په افغانستان کې. نو موږ ډیر خوشبینه یو تر ډیره حده پورې د دوی سره په تماس کې شو او د غستونځ او سره شریک کو او ته وایو چې باید نړۍ سره ځان عیار کړي. نو ځکه موږ امیدوار یو چې ان شاء الله مشکلات به حل شي.
زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه موسکا سنگر نیازی هم له موږ سره د ټلیفون لارې وصل شوې ده. موسکا سنگر نیازی خبریاله او ټولنیزه فعاله ده. اغلی موسکا، دې خبرونې ته شرغلاست.
سلامات سلیر مننه.
تاسو په افغانستان کې خبریاله واسطه، اوس چې تاسو خپل دغه وظیفې ته دوام نسی ورکولای، تاسو څه احساس لرئ؟
واقعا چې ما ته ډیره سخته ده په داسې شرایطو کې چې اوس مهال زلرم کنه. ما ډیر زحمت وکړه، اتلس کاله مې درس ویلې، ځان مې په ټولنه کې لږ څه مطرح کار مې وکړه، رسنیز ډګر کې مې اته کاله کار وکړه، اته کلنه تجربه لرم. اوس مهال په داسې شرایطو کې چې اوس افغانستان کې دغه شرایط حاکم شوي دي، نو زه د دې اجازه نه لرم چې دفتر ته لاړه شم او کار وکړم، چون دا حق مونږ ته نه دی راکړل شوی، له مونږ اخیستل شوی دی. په دغه سی یو شرایطو کې چې زما مینه زما مسلک له ما اخیستل شوی دی، نو ما ته ډېره ستونزمنه ده. داسې زه ځان احساسوم چې لکه په تن کې مثانی. نو واقعا نه یوازې دا زما لپاره، هر هغه مېرمنې لپاره ډېره سخته ده چې دوی درس ویلی دی، زحمت ښکلی دی، کار یې کړی دی، ځانونې رسولی دي، په ټولنه کې مطرح شوي دي او د ټولنې لپاره ډېر اغېزمن واقع شوي دي. دغه ټول همدغه سرنوشت سره مخامخ دي، خاصتا هغه مېرمنې هغه نجونې چې په افغانستان کې اوسېږي. نو په دغه شرایطو کې واقعا چې ژوند ماته ډېر سخت دی او نه تحمل کېدونکی دی، همداسې نور مېرمنو ته هم چون دغه حالت سره زه مخ یم او زه احساسوم.
په نور نړۍ کې خلک پر دې خبرې کوي چې نجونې باید په ساينس او ټکنالوژي کې پرمختګ وکړي، ښځې باید فضا ته لاړې سي، او په افغانستان کې موږ پر دې خبرې کوو چې نجونې باید ښوونځي ته پرېښودل سي او د دوی څخه دغه اساسي حق وانه خستل سي. تاسو په نظر دغه څومره لوی غمیزه ده؟
متاسفانه دا یو ډیره لوی غمیزه ده. کله په نور نړۍ کې هم نظامونه بدلیږي، دا د ژوند یو روان دی، یو روال دی چې دا کار تر سره کیږي، اما هیڅ هیواد کې نظام لبه خنډنګيږي. متاسفانه موږ په افغانستان کې باید هر شل کال بعد، هر 15 کال بعد موږ باید دغه ټول څه چې موږ لاس ته راوړي دا باید لبه ښه ونړيږي او لسره باید پیل شي. اوس متاسفانه په نړۍ کې لکه څنګه چې تاسو ویل چې مېرمنې باید فضا ته لاړې شي، مېرمنې باید ساينس کې درس وایي، مېرمنې هر هغه کار کولای شي چې څوک فکر کوي ناممکنه ده، اما په افغانستان کې په ډېر خواشنې سره چې موږ دې ته لګیا یو مبارزه کوو چې لطفا مېرمنو ته اجازه ورکړي چې دوی ښوونځیو ته لاړې شي. ګورې ښا دوی کغواړي مثلا اسلامي، دوی وایي چې اسلامي نظام موږ حاکم کوو. په اسلام کې مېرمنې ته د دې حق ورکړل شوی دی چې تحصیل وکړي، تعلیم وکړي. دا حق خو باید دوی له موږ نوانخلي. کله چې موږ ته اسلام دا حق راکوي، موږ ته اساسي قانون دا حق راکوي، نو په کوم حق تاسو موږ ته دا اجازه نه راکوي؟ زموږ ټوله مبارزه هم دا ده چې باید مېرمنې دست پی خودل سی، مرمن باید تعلیم وکي، مرمن باید خپل دندو ته پری خودل سی. متاسفانه اوس په حال په افغانستان کې دا یو ډیر غټه غمیزه ده چې موږ مرمن د سرنوشت پاتې یو. زمونږ خویندې ښوونځي ته نشي تللی، زمونږ خویندې تحصیل ته تعلیم ته کار ته نشي تللی. نو څه وکړي؟ فکر وکړي تاسو چې یو مثلا زه خپل ځان تاسو ته مثال درکم، ما اتلس کاله درس ویلی، ماسټر یم، داسې مې دوه ځایه کار کوو، په تلویزیون مې کار کوو، یو دولتي دنده مې لربدله، خماش مې لربده، خپل ټول ضروریات مې پوره کولای سو، په باندې کورنۍ سره مې مرسته کولای شوه. نو دا اوس ما سره نشته، زه عاید نه لرم، زه څه وکم؟ زه څنګه خپل ځان تمویل کړم، څنګه خپل کورنۍ تمویل کړم؟ په کورنۍ کې همداسې زیاتره نارینه، په هرې کورنۍ کې د مېرمنو تر څنګ نارینه هم که دفتر ته ځي ماش نشته، ماش درک نه لري، څنګه ماش ورکوي؟ یا که ماش کومه اداره هم ورکوي، ډېر کم ماش ورکوي، چې هغه ماش زمونږ د ضرورت نه سي پوره کولی. نو په دغه شرایطو کې څنګه موږ ښه اوسو، او څنګه موږ کولی شو چې له نړۍ سره ځان سیال وبولو، یا څنګه ویلی شو چې دغه کوم نظام چې اوس افغانستان کې حاکمه دی دا باید په رسمیت وپېژندل سي، او دا باید نړۍ ومني چې دا یو مکمل او کامل نظام دی. نه، کله چې مېرمن د دې حق نه لري چې تعلیم او تحصیل وکړي چې د نړۍ د چې نیمه نړۍ ورته موږ وایو کنه، نو چې نیمه نړۍ ستا د ټولنې نیم قشر، نیمه برخه ایتا فلج وي، په کور ناسته وي، هیڅ څه نشي کولی، نو څه څنګه کولی شي چې زما نظام مکمل دی، پوره دی، دا باید نړۍ په رسمیت. نو دا یوه ډېره غټه غمیزه ده چې موږ ورسره مخ یو.
آغلی یون کبیر، ته تاسو ته راسمه، تاسو یادونه وکړه چې د ښځو دپاره کار نه دی سوی، آیا موافق نه یاست چې هغه څومره کار چې سوی دی که یو فیصد هم وي هغه خو باید وساتل سي؟ د ښځو هغه لاسته راوړنې چې ښوونځي ته تګ دی، که دغه یو مثال راواخلو، دا خو باید خوندي وساتل سي. د دغه نجونې اوس نه پرېښودل کېږي چې باید درس ووایي.
زه د دې طرفدار نه یم چې دا کوم بندیزونه اوس په خویندو زموږ لګېدلي، چې مخصوصا د تعلیم په برخه کې دا د دې حق دی. هغه اسلام وایي چې علم په نر او ښځې باندې فرض دی، یعنی دا موږ په دې باندې متیقین یو چې طالبان باید ښځو دپاره کار وکړي، او نجونې باید مکتب ته پرېږدي چې لاړ شي هغې خپل تعلیم وکړي. دا اوس په هلمند کې په هغه سیمه کې چې بدبختانه زموږ پښتانه ورونه ژوند کوو، هلته مکتبونه تړل شوي وو، او بل خوا په کوم منطقه کې چې زه تاسو ته وایم چې لکه چین ولسوالۍ، په دې کې تیر حکومت هم ناغېړې کړې. هغه ساحې وې مثلا د دې سړک ساحه، زه تاته خیب چې نه زه په امیشال ته ورتلم، هلته د یو د نجونو مکتب نه و. تقریبا یو لس دفې یا لس کاله به موږ دې پسې ګرځېدلي چې دغلته یقلا یو لیسه جوړه کړي. هغه ابتدایي هم چې وه د ونې لاندې ناست و، ما په دې باندې راپور ورته زه ورغلم، اته هغه ته نه و، د سکول اوبه نه وې، د سکول اوبه ښځو جوړل ما ته ویل وي، دا زما سر وګورې اختې ټول ټکېدلي وو، وایي زه 5 کیلومتره 6 کیلومتره وایي په سر اوبه راوړم. یعنی موږ باید داسې ونه وایو چې په ښځو دپاره په تېر نظام کې ډېر کارونه وشول، یعنی شوي دي، موږ په دې منکر نه یو. زه اوس په پارلمان کې ناسته وم، دا یو لاسته راوړنه وه، اما څه رقم لاسته راوړنه وه؟ ما ته په اساسي قانون کې یعنی مشخص که سیټ راته مشخص کو، که چیرې زما سیټ مشخص نه وای او زه په عام ډول عمومي ولاړه وای، ما هیڅکله پارلمان ته لاره نشو پیدا کولای. نو موږ باید هغه څه کار کړی وای ښځو دپاره چې کله زه د یو نارینه سره ودرېدلم، مستقیما ما د هغه نه رایه ګټلې وای او راغلې وای په پارلمان کې ناست هم. ما هم په غونډه کې همدا خبره کوله چې موږ دپاره تاسو داسې کار وکړئ که چیرې دا نظام بیا نه وي، ښځې دومره قدرت ولري چې خپل حق حقوق وغواړي، او په حکومت کې ملا سولري په پارلمان کې. خو زه تاسو ته چې هغه وخت زیاتره کارونه سمبولیک او فواري وو، زیاتره سمبولیک. موږ به همیشه نړیوال ټولنې سره په همدې باندې جنجالو چې ما ته سمبولیک کارونه، ما ته شواري کارونه مه کوه.
اغلی موسکا، آیا تاسو په دې نظر یاست چې د ښځو حقونه اوس سیاسي کړای سوي دي، او طالبان د دوی د حقونو څخه له نړیوالې ټولنې سره په خبرو کې د فشار د الې په توګه استفاده کوي؟
لکه څنګه چې میرمن یون هم ته اشاره وکړه، زه د دوی له خبرو سره موافق یم. په افغانستان کې په تېر نظام کې هم ښځې ډېرې سمبولیکې وې، لکه څنګه چې مثالونه دی هم ورکړی، دا نظر زه تاییدوم. او اوس مهال لکه څنګه چې ټوله نړۍ او نړیواله ټولنه غواړي چې افغانستان کې طالبان باید ښځو ته حقوق ورکړي، اما دوی وی چې موږ باید په باندې خپل مینسک خبري وکړو د دې خبرې ماته نه ده معلومه چې دوی به څه وخت سره خبرې کوي په دې اکلا او څه وخت به دوی پریکړه نیسي چې ښځې دوی مکتب یا ښوونځی ته پرېږدي. نو زه نه پوهېږم چې په دې برخه کې د دوی به پلان څه وي چې آیا دوی لکه شل کاله مخکې کله چې دوی واک ته رسېدلي وو هماغسې به له ښځو سره چلند کوي یا به د دوی پالیسي تغییر کوي. چون موږ چې د افغانستان له وضعیت نه چې ګورو اکثره دوی دغه رویه چې ګورو په لومړۍ ورځ کې دوی له خپل سره ډېره ښه رویه کوله چون ټوله نړۍ دوی ته متوجه وه او دوی نو غوښتل چې غلط تصویر خلکو ته ورکړي. دوی غوښتل چې د نړۍ هغه فکر د دوی په مقابل کې تغییر ومومي چې دوی تغییر کړی دی. اما دغه وروستۍ پیښه چې موږ ګورو په سوشل میډیا کې چې کومې ویډیوګانې راووتلې داسې ښکاري چې دوی تغییر نه دی کړی، هماغه پخوانۍ پالیسي غواړي چې دوی پلي کړي. مګر زه فکر نه کوم چې هغه پخوانۍ پالیسي دوی وشي کړلای چې په افغانستان کې د افغانستان په مېرمنو باندې یا د افغانستان په خلکو باندې پلي کړي، چون افغانستان تغییر کړی دی، پخوانی افغانستان نه دی. د افغانستان مېرمن اوس تغییر کړی دی، هغه پخوانی مېرمن نه دي. دوی مبارزه کوي، خپل غږ غواړي چې اوچت کړي. هر ورځ موږ وینو چې مېرمنې په کابل کې یا په ولایتونو کې پاتېږي، مظاهرې کوي، خپل غږ غواړي چې نړیوالو ته ورسوي پرته له کومې ویرې. دا یو پرمختګ دی، دا یو دا د دې ښکارندوی ده چې افغان مېرمنو تغییر کړی دی او هیڅکله نه غواړي خپل آواز خاموش او ساتي. نو زه فکر کوم چې د اسلامي امارات غواړي چې دوی نظام پایدار شي او دوی نړۍ ومني، باید هغه پخوانی نظام کې څه لاسته راوړنه چې هغه حداقل څه چولو هماغه د دوی پریدي او څنګه چې نظام هماغه څه دوی مخته یوسي. که چېرته دوی داسې کارونه کوي لکه څنګه چې دا یو غټه فاجعه ده چې یو پلار جګیږي خپل لور په 50,000 افغانۍ باندې خرڅوي، هغه هم په قسط باندې، په کوم نړۍ کې داسې یا په کوم هیواد کې دغسې یو څه شوي دي چې په افغانستان کې کېږي؟ موږ وګورئ، سعودي عربستان یو اسلامي هیواد دی، هلته په دغسې وخت کې هلته کانسر دایریږي، په زرګونه کسان هلته ونډه اخلي، هلته ښځه د دې حق لري چې تعلیم وکړي، ښځه دې حق لري چې موټر وچلوي، ښځه دې حق لري چې پرته له محرمه له کوره ووځي. نو د اسلام څنګه اسلام دی غواړي؟ زه خو په دې پوه نه شوم چې دوی څه غواړي. نو که دوی غواړي چې ښه مخته لاړ شي، لومړی قدم کې خو دوی باید مېرمنو ته د دې اجازه ورکړي چې درس ته لاړ شي، ځکه چې غټه غوښتنه هم د مېرمنو اوس مهال هم داده چې باید مېرمنو ته د دې اجازه ورکړل شي چې کار وکړي، د دې اجازه ورکړل شي چې درس ته لاړ شي. زه دا اوس ډېری مېرمنې پیژنم چې دوی ځي دفترونو ته د کار لپاره، خپل دفترونو ته ځي، اما د طالبانو لخوا شړل کیږي چې تاسو تمنګ چې کله ویل تاسو راځئ، موږ تاسو ته ماش درکو په کور کې نه کوم ماش څو میاشتې کیږي چې د خلکو ماش نه دی اخیستی. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، ډېری انجونې یا ډېری مېرمنې د خپل کور سرپرستانې دي، خپل کور ته رزق وړه، اما هغې ټولې اوس په کور ناستې دي. نو که داسې دغه شرایط دوام ومومي، نو له یو ډېر غټ ناورین سره به موږ مخ یو. نو هیله ده چې دغه وضعیت ته دوی جدي پاملرنه وکړي او رسیدګي ورته وکړي. په داسې حالت کې بیکاري د ټولو نه غټ مشکل او غټ ناورین دی چې راتلونکي کې به ورسره مخیو.
هغه هم ډېر لرې نه ده، ډېر نږدې وختونه کې به سره مخیو. مسکاجانې، که تاسې په دې اړه باندې موږ ته کیسه وکړئ چې تاسې غوښتل خپلې وظیفې ته دوام ورکړئ، تاسو ته څنګه وویل شول چې نور وظیفې ته مه راځه، یا څنګه تاسې مخه ونیول شوه چې د خبریالۍ څخه لاس واخلئ؟
لکه څنګه چې ډېری مېرمنې دې سره مخ شوې دي، زما هم ځان ته کیسه ده. کله چې کابل د دوی په لاس، د طالبان په لاس سقوط وکړه، نو هغه ورځ په دفتر کې وم. زه په دفتر کې هم کار باندې بوختم چې همکاران راغلل، ماته ویلې چې مسکا د 12 تر اوسه په دفتر کې ناستې، باید لاړ شي کور ته. ما ویل وای چې طالبان کابل ته راغلل، نو شاید دوی ما سره ټوکه وکړي کنه، جدي مونږ غنل از مخکې کار ته ادامه ورکړه. یو وخت چې ګور نور همکاران ډیر ورختا راغلل، ماته ویل چې لطفاً لاړ شي کور ته. زه هم لکه نور غوندې نو لاړم کور ته. یو دوه ورځې لاندلم دفتر ته، ځکه ویرېدلې وم، نه مې شو کولی. اما په درېمه ورځ باندې چې کله زه دفتر ته لاړم، د دروازې ګاردانو زه پرېنښودله چې داخل د دفتر شم. ما ته چې تاسو اجازه نه لري، موږ ته رهبري ویلې چې مېرمنې اوس اجازه نه لري.
کله چې مونږ تاسو ته ویل تاسو کولای شئ دفتر ته راشئ. دا یو ځل نه دوه درې ځلې زه لاړم، اما لمبی جواب سره مخ شوم، نو نور مې جرأت هم ونه شو کولای چې لاړه شم. نور کیناستم په کور چې کوم زمینه مساعده چې زه بیا کار ته ادامه ورکړم. نو همدغسې د ډېرو مېرمنو قصې دي چې دوی حتی ځینې مېرمنې زه ورسره تماس لرم چې دوی دفترونو ته تللي دي، خپل ځای کې ناست دي چې کار وکړي، اما راغلي دي طالبان ورته ویلي چې ولې حتی ګاردان من په غوسه شوي چې دوی ته ولې اجازه ورکړي چې دفتر ته راشي.
ډېر مننه مسکا جانې، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اغلی یون، تاسو یادونه وکړه چې تاسو ژغ پورته کوئ د ښځو د حقونو په خاطر باندې چې باید دوی ته وظیفې اجازه ورکړل سي او نجونو څخه د زده کړو حق وانه خستل سي. آیا تاسو له طالبانو سره په دې اړه خبرې کړې دي او کوم نوی کړي کوم لاریون مو کړی دی؟
یو خو لاریون طرفدار مونږ یو چې د خوځو د حقوقو په برخه کې لاریون نشي، خو په شرط دی چې واقعي لاریونی مونږ چې ګورو ځینې خويند لاریون کوي. ان تاسو زما خبره غلط برداشت نه کړئ، خو صرف زما اکثره خويند د دې د خاطر لاریون کوي یا ځان په ویډیو کې ښکار کوي چې د دې کیسونه په خارج کې قبول شي. مونږ د دې لپاره لاریون نه کوو. مونږ بیا هم وایو چې کچېره زه په پارلمان کې نه اوسم، نو دا خو معنی نه ورکه چې زما هغه یوازې په پارلمان کې به پورته شي. د خوځو د برخه کې یعنی هغه وخت کې پارلمان نه مو، زه په ننګرهار کې هم موږ د خوځو ټولنه جوړ کړه، په څلورو ولایتو کې موږ وګرځیدلو، مجلم دی ته چاپ کړه. کوم ناخوال چې د دې په برخه کې وي موږ هغه ته هغه رقم پورته کړو. کونړ ته موږ لاړو، همدارنګه نورستان ته، لغمان ته، د خوځو چارو وزارت ریاستونو سره په تماس کې. هغه وخت یعنی هیڅ پارلمان هم نه و، یعنی موږ خپل مبارزې ته دوام ورکوو. موږ ګورو حالات ته، کچېره دې مکتبونه شروع کړل لکه اوس چې په ځینو ولایتو کې شروع دي، ځینو ولایتو کې مکتبونه فعال دي، خو یو تعداد نور ولایتونه بند دي. نو موږ ګورو خپل مبارزې ته به دوام ورکوو. کچېره دې تعلیم چې نه د ښځو نر حق ته لکه ورونه زموږ چې ویل دا اسلام ته اجازه راکړي، دې موږ ته ځکه دلیل نشو ویل چې دا د اسلام خلاف ده، ځکه چې اسلام خپل ویلي چې علم په نرو خځه فرض ده. نو وخت چې د ماته اسلام ما سره نه مني او قوانین ما سره نه مني، نو زه خو به خود دې په مقابل کې جګې ما مبارزه وکم. اما مبارزه په شرط چې واقعي وي، یعنی شواري او سمبولیک نه وي. د زما د پاره نه چې ماته کیس جوړ شي په خارج کې زه قبول شم، د دې د پاره نه، صرف د دې په خاطر چې واقعي زما خځه کار وکړي. زه لاره په توسي متامه شزم ډېر لره ولایتو ته د نیګرار زتلې هم خو سره مې کار کړي، هغه د پاره مې کورسونه د خیاطۍ جوړ کړی، هغه د پاره مې کومکونه کړی دي. تر دې نه هدا پورې د څه ساهو ته بتلم چې هغه ساهو کې به ټول ماته ویل چې تاسو دوی ته مزي، ځکه چې دوی ته امنیت خنه ده. اما زه ډېر لره ساهو ته تلم، اما شواري کار مې نه دی کړی، نه سمبولیک، نه مې د دې لپاره کار کړی چې د خپل انجو یا ټولنې د پاره فاند واخلم، خارجیانو په خاطر چې هغه ته خو حقوق باندې کوم فاند واخلم. نو زه بیا هم وایم چې طالبان مجبور او مکلف دي خو زه د پاره تعلیم مکتبونو دروازې خلاص کی، ځکه چې دا د دې د پاره تاوان کوي. موږ ډېر اسلامي ملکونه لرو، تاسو هم دا وګورئ، په ټول ملکونو کې چې اسلامي دي مکتبونه د نجونو په مخ باندې نه دي، مکتبونه خلاص دي. نو موږ هم ته وایو موږ سره به استدلال وکړو، اوس فقط موږ منتظر چې دې څه کوي، ځکه دې نه دی ویل چې موږ مکتبونه بندو، دې وایي چې موږ ټول خلاصو. اما پورورو خیر موږ ته وایو دومره وخت چې په د کورونا په حالت کې مکتبونه بندو، دومره چې مخکې میاشتو به مکتبونه بندو، اوس د خیر یو دوه میاشتې به تاسو فلو کو یا یو میاشت به تاسو فلو کو. اما بیا وروسته ګورو چې دوی څه کوي، کچېرې دوی مکتبونه خلاص نکړي، نو موږ به سره استدلال کوو چې وروره ته وګوره، دغه اسلامي ملک دی، دا اسلامي دا څنګه پاکستان اسلامي ملک دی، هغه د چې ستا سخت طرفدار هم دی، هلته ولې د مکتبونه د نجونو خلاص دي؟ ښځې پوهنتون وایي، مکتب وایي، وظیفې اجرا کوي، اما ته ما سره کوم اسلام وایي چې اسلام وایي چې ښځه په کور کې ناستی؟ نو دا استدلال به سره کوو، خپل دولت څنګه به ودرېږو، خپل مبارزې ته به دوام ورکوو. اما په واقعي ډول چې ښځه د واقعي ډول کار وشي، نه په دې شلو کلو کې چې په سمبولیک او په شواري ډول. زما ځینو خویندو انجوګانې لرلې، د ښځو شوار به بانه ته فنډ به واخیستو، اما د ښځو د پاره کارو نه کوو. اوس ټول په اروپا او امریکا کې ګرځي، زه موږ باید دغې خویندو په سیرو نه اوسو، من خپل خلو پر خویند سره هم دلته کینو، کارو ته وکړو، منډه سره وهو، واقعي کارو ته وکړو، چې څو د هغه نسبي او ډېر کم حقوق هم لاسته راوړي. تر اوسه پورې خو کار شواري و، اما بیا هم من کړې دی ترې نه شو چې دې کار شوی په کابل کې شوی، هغه هم یو لاسته راوړنه وه، خو پاتې شو د اوس وخت کار. نو موږ خپل مبارزې ته دوام وکړو، نو طالب سره بچینون لاریون بم راو باسو استدلال بم سره ویو منطق بم سره ویو ترڅو زمون خويند د پاره د تعلیم زمينه برابر شي ځکه هر خور چې دا امور ده اولاد لري دلګان لري نو دا د حق دی په دې باندې چې باید دوی د پاره د تعلیم دروازې خلاص شي خپل هغه حق او حقوق لاس ته راوړي.
او زه غواړم چې تاسو په خبرو کې یو اضافه دا وکړم چې په دې ورستیو کې یو شمېر شذو د نړیوال ټولنې پر ضد اصلا لاریون وکړ. دوی وویل چې ولې د شذو ژغ نه اوري. همدارس په یو لاریون کې شذو د سورې یاسین او سورې یونس تلاوت وکړ چې دوی خپل ژغ پورته کړي. دوی د بیر څخه خپل ویډیوګانې نکړې جوړي او یوازې هغه ژغیز شعارونه ثبت کړي وو او بیا یې خپاره کړل چې باید طالبان د دوی غوښتنې ته غوږ ونیسي. یعنی ټول شدي په دې خاطر باندې نه دي چې دوی باید خپل ځان ته یو کیس جوړ کړي، بلکې داسې ژغونه هم په دوی کې ستا چې اصلا غواړي چې د دوی وضعیت تغیر وکړي، خپل لوڼې بیرته ښوونځیو ته ولاړې سي. موسکا جانې، موږ ته داسې راپورونه راغلي دي چې ښځو د خپلو کورونو مالونه خرڅ کړي دي او توکي خرڅ کړي دي په دې خاطر چې دوی نورې وظیفې نه لري او نسي کولای چې د خپلو کورنیو نفقه برابره کړي.
بالکل، یو خو دا چې هغه مېرمنې چې اوس دفترونو ته نشي تللی، دندې نشي کولی، هغوی دې ته مجبورې شوي دي چې یا د چا په کور کې کار وکړي چې هغه هم ډېر کم شاید پیدا کړي زمینه مساعده شي، شاید هېڅ زمینه مساعده نشي دی ته، ځکه چې هېڅ په افغانستان کې کسان چې پاتې دي فکر نه کوم د دې وس ولري چې یو کس دې ورشي هغه په کور کې د کار وکړي او د دې مقابل کې ورته پیسې ورکړي. اما مجبوریت ډیر بد شی دی. مجبوریت انسان هر کار ته اړ کولای شي، لکه څنګه چې هغه کورنۍ دې ته اړ کړله چې خپل پیغل لور په 50,000 افغانۍ باندې خرڅ کړي، هغه هم د قسطوار چې 15,000 ورته اوس ورکړي، 15,000 به وروسته ورکړي، نو د دې نه بدتر مجبوریت څه کېدلی شي. مجبوریت ډیر بد شی دی. او یعنی زه د دې ویره لرم چې دغه وضعیت کدا سي ادامه وکړي، داسې نه چې داسې له ناورینو سره موږ مخ شو چې ټولو ته حق حیران پاتې شو. لکه څنګه چې تاسو قصه وکړه چې یو خبریاله چې مخکې خبریاله اوس دې ته حاضر ده چې داسې یو کار هم کوته پیدا شي چې چا سره لوښي ومینځي هغه کار به وکړي. مال قصې اورېدلې دي چې مېرمنو د خپل کور کالي راخیستې دي، سرک ته ښکلې دي، د دې لپاره چې هغه خرڅ کړي او د کور ضرورت پوره کړي. اما دې ته هم څوک نه دي پیدا شوي دي چې هغه مالونه د دوی نه واخلي. یعنی داسې شرایط شته ده، حتی داسې هم شوي دي مثلا چې زمونږ ډېر هیوادوال بېوزله شوي دي دغسې سختو شرایطو کې، مېرمنې د خپل کور اغه خپل د بیا غوستلو جامع سره تقسیم کړی دی، د راتول کړی دی، پاکټ کړی دی، او هغه بیوز له خلکو سره تقسیم کړی دی. یو ښه احساس لا نواجه چې دی لرب ده. نو زما په اند لکه څنګه مخکې چې تاسو دی لاریون ته اشاره وکړه، زه دې ته یو بل خبره هم لرم چې په دې اوایل ورځو کې چې کوم لاریون اوسل، تاسو به پر رسنیو کې لیدلې چې تور کالی به انجونا اغوستي وو چې نه به مخ معلومه ده، هیڅ ځای به نه معلومه ده، دوی به راووتل چې مونږ داسې اسلام غواړو. نو هغه ټول دغه تنظیم شوی وو چې دغه هر مېرمنې ته د دغه کال په سر باندې زر زر افغانۍ ورکړ کېدلې. یعنی دا هم مجبوریت دی چې یو خزه د مجبوریت نه د زر افغانۍ په مقابل کې دغه تور کالی اغوندي او راضي د خپل زړه خلاف، د خپل فکر خلاف، د خپل ژوند خلاف چغې وایي چې زه دغه اسلام غواړم، زه دغه حکومت غواړم. نو دغه ټول شان له مجبوریت کېږي.
په اخر کې یون صاحب، تاسو ته براسم، تاسو څه ویل غواړي افغان شوزو ته چې دوی څنګه باید خپل امیدونه له لاسه ورنکړي او یو روښانه راتلونکي ته سترګې په لاره اوسي؟
نو ما تاسو ته مخکې موویل چې مبارزه به کوو. افغانستان ډېر غصفات او ملک دی او بل صنعتي ملک دی، ځکه په دې حالت کې یعنی د نارینه او پویول زمونږ د پاره ډېر اړین دي چې باید نارینه په دې پوه شي چې ښځه حقوق یعنی څه. تاسو وګورئ، همدا اوس زما خور ویلې چې په کابل کې یو تعداد ښځو چې خپلې وظیفې د لاسه ورکړي په کور ناست دي. اما که موږ وګورو تقریبا 34 ولایتو کې زمونږ اکثره ښځې تعلیم یافته نه دي، یعنی په سلو کې نه تعلیم نه لري. اما د هغې نارینه او کار کوو او دې د پاره به یو څه برابرول. اوس هغه نارینه ټول په کور ناست دي، کار نشته، نشته. موږ باید اول دې ته پام وساتو چې دغه ټولنه څه رقم د دغه بحران نه لري کو.
د ډیر زیات مننه اغلی آریان یون صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او مسکا څنګه نیازی تاسو هم چې لمر سره مو وخت وېستی او خبرې مو کړې او ریدونکو د خبرونی وخت پای ته رسیدلې.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نو ما شمه قانون بانکداري نداریم
نور هغه سیاست مداران چې مشه فنان په جبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.